السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه واوري د دې ترڅنګ د پاکستان کورنیو مطبوعاتو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم ده تفسیر او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي
د امریکا ولسمشر پر هند او پاکستان غږ کړی چې د کشمیر په مسله دی له نرمۍ کار واخلي د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش او نورې وسلوالې ډلې کمزوري کړل شوې دي امریکا د مدیتراني سمندر بندرونو ته خبرداری ورکړی چې له ایراني تیلوړونکي بیړۍ سره دې مرستې نه کوي دا هم پوره خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هغه پرون د هند او پاکستان له مشرانو سره د کشمیر د کړکیچ د نرمولو په اړه خبرې کړې دي نوموړي پر ټویټر لیکلي د خپلو دوو خو ملګرو د هند او پاکستان له وزیر اعظمانو نریندرا مودي او عمران خان سره د تجارت ستراتیژیکي ملګرتیا او د کشمیر د تناو د کمولو په اړه غږیدلی دی نوموړي وړاندې لیکلي که څه هم وضعیت سخت دی خو دوی ښې خبرې کړې دي دا په تیرو درو ورځو کې د ولسمشر ترامپ سره د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په دوهم ځل خبرې وي د اگست په 15 نیټه هند د کشمیر د نیمه خپلواکه حیثیت ته ختمولو اعلان وکړ چې ورسره سم د نیوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ تازه ناندریو هم سر پورته کړ پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو په ټولګوندیزه کانفرنس کې پریکړه وکړه چې د اوسنی حکومت پر ضد به په اسلام آباد کې د مظاهرو لړۍ پیلوي د ټولګوندیزه کانفرنس د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن لخوا غوښتل شو چې په کې د اپوزیشن د ټولو ګوندونو مشرانو او استادو ګډون وکړ مولانا فضل الرحمن د کانفرنس په پای کې ویل چې د اگست پر 9 به د حکومت پر ضد د مظاهرو د پیلولو لپاره نیټه ټاکل کیږي بل پلو د پاکستان د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار فردوس عاشقاوان په یو ټویټر بیان کې لیکلي د اپوزیشن ټولګوندیزه کانفرنس د خپلمنځي سیاست یو هڅه او د دوی حکومت ته ترې خطر نشته نن په لسم ورځ هم د بلوچستان په مرکز کوټه او نورو سیمو کې د ځوانو ډاکټرانو احتجاجي کاربندیز روان دی دوی له تیرو دوه ورځو راهیسې او پی ډي زم بند کړی دي چې له وجې خلک د سختو ستونزو سره مخ دي د ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر رحیم خان نن مشال لړیو ته ویل حکومت د دوی د تحفظ لپاره هیڅ ډول ګامونه نه پورته کوي چې له وجې دوی پر هړتال کولو مجبوره شوي دي نوموړي دړکه وکړه چې که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به په ایمرجنسي واډونو کې هم کار بند کړي خو بل پلو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شهوانی مشال لړیو ته ویل چې د ډاکټرانو هړتال غیر قانوني دی او حکومت ورسره هر وخت خبرو ته چمتو دی د برادر د امن لخکر یو پخوانی مشر ملک معتبر خان وایي د اتوار د ورځې په بمی برید کې د کورنۍ سلور غړي وژل شوي نوموړی وایي تر دې وړاندې هم پر کورنۍ مرګونی بریدونه ترسره شوي او له لسو زیات خپلوان پکې وژل شوي دي ملک معتبر خان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت پښتنه نه ده کړې
حکومت نه دا ګیله ده چې کوم کار او څومره نقصان او څومره چې کوم دی زه منډې واوه په یو په یو یم نو په کار دا ده چې حکومت هغې دپاره زما ګرته سپورټ وکړي د حکومت سپورټ په کار دی او د وزیر اعظم صاحب پورې وزیر اعظم صاحب د اوسه پورې دغه زمونږ د سواد سړی دی او د اوسه پورې نه ما سره بهتره وکړه او نه یې وویل چې څنګه چل دی
هلته د برادر د پولیسو مشر میا نصیب جان ویلي د اتوار د ورځې د برید فایر د نامعلومو کسانو خلاف درج شوی په خیبر پښتونخوا کې د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر پرویز خان پرون مشال لړیو ته ویل چې خلکو ته د سیلابونو خبرداری ورکړی نوموړی وایي د دوه قسمه سیلابونو ویره دوی ویني لومړی د قدرتي بارانونو له وجې او دوهمه ده چې د معلوماتو پر اساس کېدای شي د هند د السي ډیم اوبه پر پاکستان پرېښودل شي دا اوبه د ګلګت بلتستان له لارې د خیبر پښتونخوا ځینو سیمو ته تللی او هغه ځایونه اغېزمنوله شي نوموړی وایي د باسین په غاړه آبادو کلو خلکو ته خبرداری ورکړی چې له احتیاط نه د کار واخلي د هغه په وینا د سیلابونو له وجې د بره کوهستان پټن بډګرام تورغر منسیری ابټاباد هریپور نوخار او ډیر اسماعیل خان سیمې اغېزمن کېدې شي د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرله پسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسله واله ډله کمزوري کړې ده د دغه وزارت ویان روح الله احمدزي تیر ماښام مشال لړیو ته ویل چې داعش په ګډون د ټولو وسله والو ډلو پر وړاندې بریدونه دوام لري چې د خلکو امنیت ګواښي
هر گروه تروریستی که خود یک تهدید بزرگ بر افغانستان،
هر تروریستی شبکه چه زانی د افغانستان لپاره یو خطر باله ملای ماته کړل شوی ده. د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا هر ورځ د دغه ډلو مشران غړي او د هاغوی د روزنې مرکزونه په نخښه کیږي. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې دا اشتلې په کابل کې د اګست پر 18 د واده پر یو لوی محفل د لوی برید ذمواري قبول کړ چې په کې لکه لږ درې شپېته کسان وژل شوي او 132 نور ژوبل شوي ول. امریکای پرون د یونان په شمول د مدیترانی سمندر ټولو بندرونو ته خبرداري ورکړه چې د ایران تیل لیکدونکي بیړۍ سره د مرستې نه کوي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه داخستل شوی لیکلي چې واشنگټن پر دې بیړۍ د شام ته د تیلو د لیکدولو او تربندیز لاندې تنظیمونو سره د اړیکو شک لري. امریکا ویلي له دې بیړۍ سره هر ډول مرسته به د ایران له اسلامي انقلابي ګارد سره چې دوی د بهرني ترهګر تنظیم په توګه پیژني مرسته ګڼل کیږي. دغه ایرانی بیړۍ د برتانیې لخوا تر 45 ورځو پورې په دې شک درول شوی و چې ګوندې پر شام د روپۍ ټولنې له بندیزونو څخه سرغړونه کړې ده. خو د اګست په 19 له جبل الطارق حرکت وکړ. د جبل الطارق چارواکو د اګست پر 13 د تیلوړونکي بیړۍ د ضبطولو په اړه د امریکا غوښتنه رد کړه او د مخکې تګ اجازه یې ورکړه. په دې بیړۍ کې د 130 میلیونو ډالرو په ارزښت اومه تیل موجود دي. د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د هغو مذاکراتو د هڅو په اړه خبرې کړې چې کولی شي په ختیځ یوکراین کې د یوکرایني او روس پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ کړکیچ پای ته ورسوي. د روسیې خبرې ژانسونو په وینا د فرانسې په جنوب کې د ولادیمیر پوتین او ایمانوئل مکرون ترمنځ دې لیدنې 2.5 غنټې وخت ونیو او په ترڅ کې د سوریې پر شخړې د لیبیا پر صورتحال د ایران د جوهر تړون او د یوکراین پر شخړې د سلو ورځنۍ سرمشریزي د امکاناتو په اړه خبرې وشوې. دا تر دې ګړې د مشال لړیو خبرونه اوس د احمد الله د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ اخیستل کیږي او 1.95 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ شل پیسې او 1.92 روپۍ شل پیسې. یو یورو 1.40 روپۍ شپېته پیسې او 1.50 روپۍ دیرش پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 50 پیسې او 2.40 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 90 پیسې او 2.40 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 215 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي. نو 202 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو سړي ساتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 شو کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 18 شو کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 شو کم نه کم 18 ډیګري سینټی گریډ وي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونی زمنگ په ویب پانا په مشال ریڈیو .com باندې هم اور دلشه. پروانه خبرونه کې باور د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په حالاتو خبرې کړې دي. د بلوچستان په مرکز کوټا کې ځوان ډاکټرانو کاربندیز پیل کړی چې لوبجي ناروغان له مشکلاتو سره مخامخ دي.
نن داوام اس غم نه خړل کیږي او داسې حال دی مریضان پر روډو پراته دي. دی ډاکټران دی مونږ هرتال کی ډاکټرو د هرتال په کم ځک سره راغلي دي. ډاکټر خو انساني خدمت دی.
التا په ثوابه کې هم د تماکو د مصنوعاتو یو شخصي کارخانه کارکونکو احتجاج کړي دي.
زما شپږ ماشومان د زک خپل کې سبق به وي اغي به تعلیم شو د علاج معالجه دا کشنت کېلني.
د افغانستان په خوست ولایت کې د هواد د خپلواکي د بیرته ګټلو سلمه کلیزه ولمنسل شو.
دارو سکون د سر ټوټه راستر ګوت دی وطن شرم دای مې خرڅ وای ټکرای د مور دی وطن.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ورسو د خبرونی لمړي رپورت طرف ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې یو وار بیا د هند تر انتظام لاندې کشمیر په شخړه خبرې کړې دي او دوی هیله مند دي چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده ترنګلتیا د کشمیر مسلې هوارولو کې خپل رول ولوبوي. له دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د اګست په 14 له ولسمشر ټرمپ سره د کشمیر په معاملې خبرې کړې وي. تفصیل د احمد الله په رپورت کې اورو.
د اگست په 19مه په اسلام آباد کې خبری غونډه ته د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل د اگست په 14مه د وزیر اعظم عمران خان د ډونلډ ټرمپ سره خبری شوی وی او وزیر اعظم نوموړی د کشمیر په معاملې د پاکستان د دریز نه خبر کړو. نو صدر ټرمپ ورته ویل چې په دې معاملې باندې هند وزیر اعظم نریندر مودی سره خبری کوي او پرون د ګل پورې صدر ټرمپ د هند وزیر اعظم سره خبری وکړي او ورته ویل په سیمه کې چې کم تاو تریخواله را مخې ته شوی نو په هغه کې د کمې وکړي شي ځکه چې د سیمې امنیت په هر صورت په ځای ساتل پکار دی. د نوموړي وینا وا نریندر مودی سره د خبرو وروسته صدر ټرمپ د وزیر اعظم عمران خان سره یو وار بیا خبري وشوي. وزیر اعظم صاحب د پاکستان دریز ډیر په وضاحت سره بیان کړو او صدر ټرمپ یې د هند حکومت لخوا پورته کړی شو ګامونو وروسته د سیمې حالاتو نه خبر کړو او په ښکاره توګه ورته وویل چې په 5 اگست هند چې کوم ګامونه پورته کړل نو د هغې وجه نه یې دا سیمه د خطراتو سره مخ کړه ځکه چې هند دا ګام یو طرفه پورته کړی او دې په شای ځینې مقصدونه وو. لومړی دا چې کشمیر په نړیواله کچه یوه متنازعه سیمه ده نو دې ګام له وجې هغوی ورله ځانګړی آئینی حیثیت بدل کړو. دویم دا چې هند یا د سیمه کې مسلمانان د اکثر اقلیت نه په اقلیت کې بدلول غواړي نو دا هر څه نه صرف د ملګرو ملتونو د قراردادونو بلکې د نړیوال قوانینو هم خلاف ورزي ده. بلخوانوی ډیلی په کشمیر کې بدلونونه خپل کورنۍ موضوع بولی او د بارنو چارو وزارت ویان رویش کمار د اگست په 9مه خبری غونډې ته په وینا کې وویل پاکستان د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو په اړه د هند د پریکړې حقیقت باید ومني او د دوی په کورنو چارو کې له لاسوهنې دې ډډه وکړي. د ذکر ده چې د هند د کورنو چارو وزیر احمد شاه د اگست په 5مه د اپوزیشن احتجاج سربیره د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت ختمېدو اعلان وکړو او وی ویل چې اوس به جموں او کشمیر او لداخ د مرکز تر انتظام لاندې دوه سیمې وي. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملی شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
پرون په اسلام آباد کې د پاکستان غنو اپوزیشن ګوندونو د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ کې یو غونډه وکړه. په دې غنو ګوندی سا غونډه کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په آئینی بدلون د سینټ مشر په وړاندې د بے باورۍ تحریک تر ناکامۍ وروسته په حالاتو او د اپوزیشن مشرانو په گرفتاریو بحث شوی دی. بل خود وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق اوان وای اپوزیشن په خپل پر یوې ایجنډا متفق نه دی نو ولس ته سر اختیا وای. تفصیل د احمد الله نه.
پرون په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر آئینی حیثیت بدلولو او حکومتي تګلارو پر ضد د اپوزیشن ګڼګوندیز غونډه وشوه. د غونډې وروسته ګډې خبری غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل د حکومت پر ضد به په اسلام آباد کې درنه ورکوي او نیټه به یې د اگست په 9مه ټاکي. ټولو ګوندونو په دې اتفاق کړی دی چې په ګډه سره به اسلام آباد ته راځو او د حکومت خاتمې لپاره به کوششونه کوو. منګ رهبر کمیټې ته ویلي دي چې یو اونۍ کې د نن نه د چارټر اف ډیماند جوړ کړي او هر ګوند په کې خپل سفارشات ورکړي چې بیا کله منګ اسلام آباد ته د مظاهرې لپاره راځو نو چې د ټولو ګوندونو متفقه غوښتنې وي. منګ د رهبر کمیټې غونډه د اگست په 16مه را بللې او په 9مه اگست به اپوزیشن مشران یو وار بیا رايوځي کیږي چې چارټر اف ډیماند او اسلام آباد مظاهرې لپاره په ګډه سره تګلارې جوړ کړو. د اگست په 19مه شوی ګڼګوندیز غونډې ته د مسلم لیگ نیم مشر شهباز شریف د ناروغۍ او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د خپلو مصروفیتونو له وجې نه ورغلي خو پلاوی یې پکې ګډون وکړو. له دې علاوه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان اچکزی، نېشنل پارټۍ میر حاصل بزنجو، د قومي وطن پارټۍ افتاب احمد خان شیرپاو او د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر خان هوتی او میا افتخار حسین نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو مشرانو او غړو هم په غونډه کې برخه اخیستې وه. د سینټ مشر پر وړاندې د بې باورۍ تحریک ناکامۍ په حق له د ایوی پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل د سینټ چیرمن په انتخاباتو کې چې څه وشول نو دینه اندازه ولګوي چې د 2013 په انتخاباتو کې به څه شوي وو. موږ هر ګوند ته دا ویلي دي چې پاکي او رڼې پلټنې دی وکړي او چې هر څوک مجرم وختونو پر ضد دې ګامونه پورته کړي. د ذکر دا چې په جولای کې اپوزیشن د سینټ مشر صادق سنجرانی پر ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کړو، خو په سینټ کې د اکثریت باوجود بریالي نشو. د اگست په لومړۍ نیټه شوو انتخاباتو کې د سنجرانی په مخالفت کې 50 سوټونه اچول شوي ول، خو اپوزیشن ته د تحریک بریا لپاره 350 سوټونو ضرورت وو. د ناکامۍ وروسته اپوزیشن ګوندونو اعلان وکړو چې د هغو 14 سیاستوالانو ضد به اقدام کوي چې د پټې رای اچونې پر مهال یې د سنجرانی په حق کې ووټ ورکړی وو. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشقاوان د اپوزیشن غونډې په اړه په ټویټر په بیان کې لیکلي، د اپوزیشن دا غونډه د خپل منځي سیاست یو نوی قسط وو. نوموړي زیاته کړې، یو بل ته رښتیا نه ویونکي به اولس ته څه رښتیا ووایي، ځکه چې د مولانا صاحب ایجنډا بیله او د پیسہ بچاو پارټیانو ایجنډا بیله ده.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده نور درې کاله غصبلی او وایي د فیصله د سیمه ای صورتحال په بنیاد کړی ده. جنرال قمر جاوید باجوا د 2014 کال د نومبر په 9مه د دریو کالو لپاره د پوست مشر ټاکل شوی. د روان کال په نومبر کې به د کار موده پوره کېده. په پاکستان کې د دفاعي چارو پوهان وایي د حکومت دا پریکړه د موجوده حالاتو لپاره ضروري وه، خو د سیاسي چارو ځینې پوهانو د حکومت په دې پریکړه تنقید کړی. تفصیل د سرای زهیر ناورو.
د اگست په 19مه اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتر جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي شوی، وزیر اعظم عمران خان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مدت تر دریو کالو نور غزولې. یاد دی ویل دی وړاندې په لومړي ځل د پاکستان پیپلس پارټي جمهوري حکومت د جنرال اشفاق پرویز کیانی د پوز د مشر په حیث د ملازمت مدت غزولې و، او دارنګ جنرال قمر جاوید باجوا دویم د پوز مشر دی چې د چا د ملازمت مدت غزول شو. لمشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې پوست پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال تلد مسعود ویل، د تیر حکومتونو په پرتله دا وخت د سیول او عسکري مشروالۍ خپلو کې تعلقات ډیر ښه دي، او بل دا چې د منطقې پر روانو حالاتو هم جنرال باجوا ډیر ژور نظر لري. نو ځکه وزیر اعظم عمران خان دا فیصله وکړه او د دې په منطقه ډیر ښه اثر پریوزي.
میرا خیال میں جو بہت اہم چیز ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جس قسم
سے فکر کوم چې دا وخت تر ټولو اهم کومه خبره ده، هغه دا چې سرنګ د پاکستان د امنیت صورتحال دی، او بیا د هندوستان لخوا چې په کشمیر امریکه کومې کاروایانې دي، او د پاکستان سره چې کومه مسله ده، او د دې سره سرات دي، او یاره ده چې داسې نه وي چې جنگ شروع شي، او د دې سره سره د افغانستان چې کوم حالات دي، او د طالبان او امریکا ترمنځ د خبرو اترو سلسله چې کوم ځای ته رسیدلی. نو دا ټولې داسې خبرې دي چې د جنرال باجوا پکې ډیر لوی کردار دی. نو دغه ته په کتو عمران خان سوچ کړی چې د نوموړي دا موده وغځول شي. بل پلو په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار شمیم شاهد هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
تاسو ګورئ نو په فوج باندې د جولای 2018 په ټول ټاکنو کې ډېر زیات ټکونه کېږي، په هغې باندې ډېر زیات اعتراضونه کېږي، او اوس په حزب اختلاف چې کوم دی نو هغې به دا وایي چې قمر جاوید باجوا صاحب ته د هغې بدل ورکړی شو چې کوم کار هغه د عمران خان دپاره کړی وو او عمران خان یې اقتدار ته رسولو. زما دا خیال دی چې زه دا دې فیصلې ته په ښه نظر نه ګورم، او زه دا وایم چې د دې نه په ملک کې چې کوم سیاسي اړۍ کړی دی، کوم معاشي اړۍ کړی دی، او کوم انتظامی
عمران خان دا فیصله کوي. یو خو د پاکستان پیپلس پارټي د رهنما او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ګډون حکومتي وزیرانو ستایلي او ویلي دي چې حکومت دا فیصله د ملک د استحکام په غرض کړي. نو بل پلو بیا عوامي نیشنل پارټي په یو بیان کې په دې نیوکې کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې ځوان ډاکټرانو کار بندیز پیل کړی دی. ډاکټران وایي په روغتون کې د دوی د تحفظ لپاره ګامونه نه دي پورته شوي، او که غوښتنې یې و نه منل شوې نو احتجاج به نور هم زیات کړي. بلخوا د هړتال له وجې په روغتونونو کې ناروغان له مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت د ډاکټرانو د کار بندیز غیر قانوني بللی دی. تفصیل د ایوب ترین اورو.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لورې نن لسمه ورځ هم د احتجاج لړۍ روانه وه، خو د تیرو دوو ورځو راهیسې دغه ډاکټرانو د کوټ تر څنګ د صوبې په نورو برخو کې د لومړنۍ کتنې ځایونه یا OPDs بند کړي دي. په نتیجه کې د کوټ په هسپتالو کې ناروغان زیات شوي، خو ډاکټران د دوی کتنه نه کوي چې له امله ناروغان د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې ترڅ کې مې چې کله و سیول هسپتال کوټ ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته د ځینو ناروغانو خپلوانو و مشارې روته په خبرو کې ګیله وکړه چې حکومت د دې هیڅ غور نه خوري.
زمانم دی محمد طاهر زلنی وکیل زراغله لسار زادل تپسیول اسپیتال کې خور زار یو روپی ډی تور سو پی ډی ډاکټر جواب راکې سبای نس تور سی واټه واټه ورالو اغه لیبروم تور سی لیبروم تور سو اغه بای نس یو شیم دا څنګه ارتالو نه دی په خپل افس کې دوی همیشه جګړې په ساتونه وی باندې غواړي پرایویټ کلینیکان د دوی خلاص دي هلته چړي ته پرټې مور کې په سیول اسپیتال کې یو توجه نس دل زخمیان هم راځي ګرد مریضان در پدری
زمانو مردل خان زاد پښین سره غله یم زما د ګورمنټ بلوچستان صدا خواستي چې د سیول اسپیتال د فیډیانو پر حال باندې وګرځي خاص کر کې د منستران چې راغلي د وټونه خستي دي او ټوله پر خپل وټو د عوام په تجویز باندې راغلي دي نن د عوام هیڅ غم نه خړل کیږي او دا سیال د مریضان پر وټو پراته دي او څنګه چې حادثات وسی دا هیڅ غم خړل نهسته دا غم دی خړل سي زما ریکوست خاص کر کې جان کمال صاحب سره دي د ډاکټران دی مونږ ارتال کې ډاکټرو د ارتال په کم ځک سره راغلي دي ډاکټر خو انساني خدمت دی د خپل مفاد لپاره دی خو بیا جلاشي دی خو بیا کاربار شو کی تجارت شروع کی بیا ډاکټر پریش دی
البته د ارتالی ډاکټران وینا وچ پروختون کې د دوی د تحفظ لپاره هیڅ ډول ګامونه نه دی پورته سوی او کله چې ډاکټرانو د خپل تحفظ خبره کوله حکومت هغه ډاکټران د خپل دندې څخه لری کړل په دې ترڅ کې د ځوان ډاکټران د اتحادیې بیان ډاکټر ریم خان وای کله دوی غوښتنه و نه منل سوی نو دوی به په واړو او ایمرجنسي کې هم خپل کار بند کړي
خپل اختر زلمخه د زموږ په ګاینی وارد کې چیرې زنانه وارد دی دا کیسه موږ زنانه ډاکټر سره د مریضان سره کوم لواکین سره هغه لا وستر په تمیز کړي و دا بعد بیا موږ یو احتجاج کړو چې مطلب موږ ته سکیورټی راکې پراپر سکیورټی د موږ لپاره راکې دا احتجاج په جواب کې دوی موږ راغلي او عبدالخالق هزار صاحب دا او کوم چې حکومتي الکاران دي دوی بیا بجای دا چې موږ دلجوی کړي وای پرم نه احتجاج بدل کې پر موږ باندې اف آی آر کارت سو لا بعد موږ تقریبا نه ډاکټران صاحبان دا ټیم ګندسوي دي او ټرمینټ سوي دي په صرف په دې باندې چې تاسو احتجاج کړي احتجاج موږ شیش لپاره کړي احتجاج موږ لپاره کړي چې موږ یو امن غوښتو موږ دلته په داغه اسپیټال کې د سکیورټی لپاره یو اکټ غوښتو د دې لپاره موږ هغه ټرمینټ سوي
په دې اړه مې چکل د بلوچستان د حکومت د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونوي نو هغه د ډاکټرانو د کار بندیز ناقانونه وبالي او ویل چې پر دې برسېره به حکومت د سره خبرې وکړي او اله ده چې دغه ستونزه به ډیر ژر هواره شي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي په سوابه کې د تماکو د مصنوعاتو د یوې شخصي کارخانې کارکونکي لتیرو 500 راهیسه په احتجاج دي د یادې کارخانې مخې ته په احتجاج ناس تا کسان وای انتظامی ګڼ مزدوران بیل نوټس له نوکری ولري کړی دي چې دا محل مالی مشکلات سره مخامخ دي بل خو د مزدورانو لپاره کارکونکي ادارې لیبر ډپارټمنټ ویلي چې د مزدورانو او د کارخانې د انتظامی ترمنس خبرې کوي او هیله لري چې دایي دا ستونزه به سره هوار شي تفصیل د زلان یوسفزي پر رپورٹ کیا اورو
سالی مینا پیکٹ موجود ہے پیکٹ مزدور مزدور
دا د ثوابې اسمیلا کلی کې د تماکو د مصنوعاتو د شخصي کارخانه په احتجاج ناست مزدوران دي د دې مزدورانو د اتحادیې مشر نیاز علی مشال رډیو ته وویل چې انتظامیه بغیر له نوټسا مزدوران له نوکریانو اوباسي او بیا ویستل شوي مزدورانو ته د قانون مطابق د پیکج روپے هم نه ورکوي
په 1992 کې په دې کپنه کې تقریبا 1600 لیبرو آغه سور سونا پدی طریقہ باندې تاسو زمونږ دی ملګرو کا محبر وکړه دا کسان چې ګم دین سټپ بای سټپ او باسي اوس 614 یا 552 خو شا کسان دی هغه پاتې لري پدی خپل کې نو تاسو هم موږ وو چې کپی موږ ته بار بار دا خبر کې چې موږ سره دا کسان سیوا دي هم موږ ته تاسو سره سیوا دي نو دې سیوا هلكو له پیسې ورکا
نوموړي زیاته کړه چې ځینې مزدورانو د کارخانه کې لشلو کالو زیاته نوکری کړې ده او وس د نوکری په ختمېدو ورته کارخانه 1 لک یا 1.5 لک روپۍ پیکج ورکوي په دغه پیسو د مزدوران نه کاروبار کول شي او نه پرې خپل ضرورتونه پوره کول شي د خیر محمد په نوم یو مزدور چې له نوکری فارغ کړی شوی دی وای
ما شومان چې کم دینو زما شپږ ما شومان دي او چې کوم د زک اپ نه کې سبق به وي هغه به تعلیم شو دا شان پاتې شو د علاج مولجه دا کشن تکاله او چدل تکیو منوغي بس کولتم تل علاج بم څنګه کېدو او څنګه جون ور سره هم خو نو دین خو خدار جل دا خودکشي خدا شان تکنه خو زب ګرد خودکشي نو کوم چې واده وز کوم زب ځان سره سلور پینځه کسان چې څنګه مال لاس لرا شي د بازار نمخ کوم.
تماکو د پاکستان یو لګټورو فصلونو دی او ثوابه یو له هغه زلو ده چې د تماکو کار پکې زیات او د نړیوالې کچې دی. د ثوابه د لیبر ډیپارټمنټ یا د مزدورانو د ادارې اسسټنټ ډایرکټر عرفان الله وایي چې د کارخانې د انتظامی سره به د مزدورانو د حق په اړه خبره کوي.
قانون خو ډېر اوږد دی، خو زه به شارټ لی دا وایم چې ټیک ته د دوی څخه خبره جایز دی. ټیک خبره کوي چې کله یو مزدور په یو کارخانه کې کار کوي او هغه اوزی، نو هغه ته ګریجویټی پکار ده، بونس پکار ده، یا نور چې د دوی څخه حقوق دي هغه پکار دي چې ورکی ولا. خو اوس دا خبره ده چې د دوی خبرې وورو، د هغوی خبرې وورو، دواړه یو ځای کینو چې د چا څه کیږي بالکل بیتې والا والو، او غواړو بیتې نه په زور بیتې والا والو.
د تماکو د مصنوعاتو د کارخانې چارواکو سره خبرو کې بریالي نه شو، خو د کارخانې یو کارکونکي مشال رډیو ته وویل چې د ټیکنالوژۍ د پرمختیا سره اوس کارخانه کې زیاتره کار د مزدورانو پر ځای مشینان کوي، نو ځکه مزدورانو ته اړتیا په کمېدو ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په دوو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروې
په څلور نیمو بجو.
د قدرتی آفتونو پر مهال د خیبر پختونخوا د نظم اداره پی ڈی ایم ای وای چې په صوبه کې د سیلابونو د راتلو په اړه خبرداری ورکړې دی او باید خلک د خوړونو دریابونو نه ځان لرې وساتي. بلخوا د بیړنیو حالاتو پر مهال مرستندویا ادارې چارواکو ویلي د سیلابونو راتلل یوه اندازه ده او د خبرداری جاري کول مقصد یې ویره خورول نه، بلکې د آفتونو پر مهال حفاظتي اقدامات په وخت کول دي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
د خیبر پختونخوا قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په صوبه کې د سیلابونو په اړه دوه ډوله خبرداري اعلان شوې ده. د دې خبره یو هغه ده چې په مقامی کچا د بارانونو لوجې د سیلابونو دراتلو امکان ده، او بل هغه د هند لخوا د الچی ډیم نه د اوبو راتلو په اړه ده. تیر ماخام مشال لیډو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم ای ډایرکټر جنرل پرویز خان وویل چې د پاکستان د وخت مطابق د ګل په شپه 2 بجې د هند لخوا د اوبو راتلو امکان څرګند کړل شوی و. تر ګل دروازې د سحر 10 بجو پورې دغه اوبه د ګلګت بلتستان سیمه ته نوی را رسیدلې او زیاتوي
یو خو زمونږ لوکل فلډینګ الرټ سی یو بیګانی چې مونږ کوم فلډ الرټ کړی دی، دا د دې نوعیت بالکل مختلف دی. دا خو چون کې دغلته کې الچی ورته وی یو ډیم دی په انډیا کې چې ګلګت بلتستان ته دغه اوبه راځي او په خمرنګ یو ایریا دا هغه ته دغه 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 ایریا کې پاکستان ته انټر کیږي. بیګا پورې رپورټ چې دا په شپې 2 بجو پورې دا تاسو پاکستان ته انټر کیږي، دا تقریبا یو لاک نه اباو کی سک اوبه چې وی دا به وی راځي. دا لپاره مونږ چې کوم اباسین پلار باندې ڈسٹرکٹ دی هغه کې موږ الرټ ایشو کو چې تاسو مطلب بوټینګ کې او سوینګ کې او کیچمنٹ ایریا چې دی باندې د پام ساتې فکر پیو کې چې سم نقصان نشي.
پرویز خان وایي چې د هند نه د اوبو راتلو په اړه معلومات د باوري سرچینو نه ترلاسه شوی وو، خو په متوقع وخت د غوبه خیبر پختونخوا ته نه دی راغلی.
ریلایبل سورسز نو ان دی مې سره موږ کانټاکټ شو، خو اوبو لټ شوی دی یا مطلب سلو شوی دی او د موږ چې کوم اطلاع د انډیا نه د اوبو راتلو نو پنجاب سایډ ته چې دی خو کنفرم شو البته خو به راغلی دي. زموږ الرټ چې دی ان پلیس دی ان ا ډے اور ټو چې دی دا ثینګز ویل بی کلیریفاید او موږ بیا ګور چې څه څه ته حال دی. وای نه هاو چې کوم ڈسٹرکٹ کی افیکٹ کیږي، کوستان اپر دے، پٹن دے، کلے پالس دے، بٹگرام دے، سورغر دے، منسیرہ دا، ایبتاباد دے، ہری پور دے، نوشہرہ دا او بیا ڈی خان دے.
بلخوا دا ہنگامی حالاتو پا صورت کی دا مرستندو یا ادارے ریسکیو یو یو دو دو صوبائی ویان بلال فیضی وائی چی دا سیلابونو پاڑای خپل انتظامات مکمل کری دی، خپل 2000 کارکون کی او سل ایمبولنسونا ای دا ہر ہنگامی حالت پا صورت کی چمتو کری دی.
زمونگ انتظامات دا دی چی سمرہ زمونگا آغا ایریاز لکا مونگ سرا سوات تے جیسے چترال دے، چترال نا دیکھو ڈی ای خان دے، زیاد تر فوکس دے نو اگر ڈی ای خان دے ولی چھو اگر کی کم وارننگ چیز شوئے دے نو اگر کی سپیشلی ڈی ای خان ایریا راج دے تو ان تا مونگ چھ دے نو ڈیپلائیمنٹ زیاد کرے دے لکا ڈبل کرن دے بلو اکر سمرا زمگا ریسکیو ٹیمز دے اگر مونگا مونگ کھڑی دے مونگ پا دے مختلف لکا دے ٹیم کے صوبے مختلف زیونوں کے 2000 نزیات چې دی هغه اهلکاران موږ دغه کړی دي. سو 100 پلس چې دی نو هغه امبولانسز دي، دا چې ډاکټرز دي، بل یوازې دا نه ده چې موږ یوازې کار کوو، لکه موږ چې کوم هلته ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن دی هغه موږ سره دی کې ایکټیو دي، بیا ور سره چې دی سیول ډیفنس دی، پی ڈی ایم اے دی.
د پرویز خان په خبره دا مهال دغه خبرداري یوازې د اندازو په بنیاد جاری کړل شوی دی، تر دا مهال داسې هیڅ قطعي معلومات نشته چې لوجی ولس کې ناقراری خوره شي. د ده په خبره ولس له پکار ده چې د اوبو د نالو، خوړونو او دریابونو نه لري وسی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د نجیب عامر نولن خبرونه وورو.
امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي هغه پرون د هند او پاکستان له وزیر اعظمانو نریندر مودی او عمران خان سره د کشمیر د کړکیچ د نرمولو په اړه خبرې کړې دي. مودی وایي که څه هم وضعیت سخت دی خو دوی ښې خبرې کړې دي. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو په ټولګونیزه کانفرنس کې پریکړه وکړه چې د اوسنی حکومت پر ضد به په اسلام آباد کې د مظاهرو لړۍ پیلوي. دوی ویل د اګست پر 9 به د مظاهرو نیټه اعلان کړي، خو حکومت وایي د اپوزیشن لخوا حکومت ته هیڅ خطره نشته. د بره دیر د امن لښکر یو پخوانی مشر ملک متبر خان وایي د اتوار د ورځې په بمی برید کې د کورنۍ څلور غړي وژل شوي او ګڼ ژوبل دي، خو حکومت یې پوښتنه نه ده کړې. بل پلو پولیس وایي د نامعلومو کسانو خلاف پرچه کټ شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر پرویز خان د باسین په غاړه پرتو کلو ولسونو ته د سیلابونو خبرداری ورکړې. نوموړی وایي د قدرتي سیلابونو تر څنګ دا ویره هم شته چې هند د السیبن اوبه خوشې کړې، کومې چې د ګلګت له لارې د خیبر پښتونخوا ګڼو سیمو ته هم رسېدای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرله پسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسله واله ډله کمزورې کړې ده. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی پرون وویل یادې ډلې د نفوس ساحې محدودې او شمېرې کم شوی دی، خو داعش د کابل د وروستۍ لویې ځانمرګي حملې مسؤلیت قبول کړو. امریکې پرون د یونان په شمول د مدیترانې سمندر ټولو بندرونو ته خبرداری ورکړ چې له ایراني تیل لیږدونکي بیړۍ سره دې مرستې نه کوي. امریکا ویلي له دې بیړۍ سره هر ډول مرسته به د ایران له اسلامي انقلابي ګارډ سره چې دوی یې د بهرني ترهګر تنظیم په توګه پیژني مرسته وګڼل شي. او د روسیې او فرانسې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ایمانوئل مکرون په ختیځ یوکراین کې د یوکراینی او روس پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ د کړکۍ د ختمولو په اړه خبرې کړې دي.
لند خبرونه هم د نجیب عامر نواری د لوسبا په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې پاکستان زنور وسپانو په خپلې اداریو کې سلی کلی دي.
نوای وخت ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي 13 اونۍ د کوټې کوچلاغ سیمه په یو جمعات کې د 14 ورستو په بل ورس په کابل کې د واده په یو پروګرام کې ځانوجون کې بریډ وکړې شو چې پکې دریش په تکسان وو وجلې شو. او 13 ورس د خیبر پښتونخوا په بره دیر کې ریموت کنټرول بمی 14 کې و تنه وجلې شو. ورسپانه لیکي خکاری داسې چې د هر څه د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات او پروسه د ناکامولو حسيدي، نو دا به قتل وي چې په افغانستان کې د امن پروسه د چا په ګټه نه ده. ورسپانه لیکي د پاکستان کوششونو وروستو د افغانستان مسله د حل مرحلې ته ورداخل شوې ده، او پاکستان غواړي چې افغانستان په شمول د سیمه کې امن راشي. نو امریکا سره سره نړیوال ټولنې لا د دې حالاتو جایزه اخستل پکار دي، او چې هر گاونډي ملک په دې پیښو کې ککړ وي نو پر ضد دې ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپلې اداري کلی کې په ملک کې د تیری ایوي لسیزې نه زیاتې مودې راهسې د ډینګي ماشي د اولس ژوند د خطراتو سره مخ کړی دی. د پنجاب وروستو خیبر پښتونخوا او سند صوبو په یو شمېر ضلعو کې د ډینګي په ګونو کې سونه مخې ته راغلي دي چې لوجې ترې په درزنونو خلک مړه شوي دي. او یو وارې بیا په ملک کې د ډینګي سیزن شروع شوی، او په یو ورځ کې د راولپنډۍ په 15 ځایونو کې 34 کیسونه مخې ته د راتللو اطلاع ده. ورسپانه لیکي متعلقه ادارې خو په حرکت کې راغلي، خو ورله پکار دي چې اولس او مدني ټولنو فعالان دې هم له ځانه سره مرګري کړي چې زیات نه زیات خلکو ته حفاظتي ګامونو په حق له خبرتیا ورکړي. ورسپانه لیکي د ډینګي نه بچ کېدو لپاره تر اوسه خو کومه دوا مخې ته نه ده راغلې، او نه ماشی د ملک په فوري توګه خاتمه ممکن ده. نو اولس له پکار دي چې په خلاصو ځایونو کې دي اوبه جمع کېدو ته نه پریږدي. د سره سره د هرې ضلع انتظامیه ته هم پکار دي چې د باران اوبه په فوري توګه وستو لپاره دي ګامونه پورته کړي، او هر ځای دي سپری هم وکړي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس شیخوان 13 ورځ د خپل حکومت د یو کلنې کارکردګۍ راپور جاری کړو. نو په غبرګون کې اپوزیشن وایي تحریک انصاف حکومت په تیر یو کال کې ملک د یو شمېر بحرانونو سره مخ کړی دی. ورسپانه لیکي د حکومت داوی او د اپوزیشن تنقید په خپل ځای. خو د شماریاتو محکمې چې کوم راپور جاری کړی نو تر مخه یې په ملک کې په ګرانۍ کې اضافه شوې ده. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو نه وړاندې د اولس سره چې کومې وعدې کړې وې که په هغې کې یې 25% هم پوره کړی وې نو ورته به اولس ته د ویلو لپاره ډېر څه وې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال لیکي امریکا خی له طالبانو سره د یو تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوې ده چې تر مخه به له افغانستانه د امریکایي نورو بهرني ځواکونو وتلو ته لاره هواره شي او طالبان به د کابل د حکومت سره خبرو ته کښېني. ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي چې د اتوار په ورځ د دې باوجود چې په هانګ کانګ کې سخت بارانونه وورېدل په لکونو خلکو د چین خلاف په مظاهرو کې برخه واخیسته. د دواړو لیکونو مهم ټکي د نجیب امیر نه اورو.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان پر حالاتو لیکنه کړې ده چې په کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د افغان سولې پروسه پر مخ وړي په قطر کې به له طالبانو سره د ممکنه تړون پر جزئیاتو بحث وکړي. امریکایي چارواکي وایي دا به یو داسې تړون وي چې تر مخې به افغان طالبان د کابل د حکومت سره خبرو ته کښېنوي، په ملک کې د راتلونکي سیاسي نظام په اړه به خبرې وشي او دا هم ممکنه ده چې تیره 13 کلنه جګړه یې په ترس کې پای ته ورسیږي. تر دې وړاندې د 2019 کال په پیل کې امریکایي چارواکو ویلي ول چې دوی په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو پر مهال یوې داسې موافقې ته رسیدونکي دي چې تر مخې به امریکایي او نور بهرني سرتیري له افغانستانه ووزي او په بدل کې به طالبان دا باور ورکوي چې دا هیواد به یو وار بیا د تروریزم پر مرکز نه بدلیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه به خبره کسان وایي اختلافي نقطه پکې دا وه چې د بهرنیو سرتیرو د انخلاب پر مهال سمر امریکایي سرتیری باید په افغانستان کې پاتې شي او په دغه موده کې د ترهګرۍ د پیښو سره په مقابله کې کومک وکړی شي. بل پلو د ټایمز برطانوي ورځپاڼې د هانګ کانګ وروستیو مظاهرو او ناندریو ته په یوه مقاله کې کتنه کړې ده چې په کې راغلي سختو بارانونو او تندرونو باوجود په زرګونو مظاهره چیان د اګست پر 13 په لارو کوڅو ښارونو کې د چین د حکومت د پریکړو خلاف مظاهرو ته وتلي وو. دا مظاهرې له تیرو 11 اونیو راهیسې روانې دي. د هانګ کانګ خلک د چین د حکومت د هغې پریکړې خلاف مظاهرې کوي چې د یو بل له لارې هڅه کوله یو داسې قانون منظور کړي چې تر مخې به د هانګ کانګ کسان په چین کې د عدالتي کاروایۍ سره مخ کېده شي. که څه هم چین په عارضي توګه خپله دغه پریکړه واپس اخیستې خو مظاهره چیان اوس نورې غوښتنې هم کوي چې په کې ټول ټاکنې د اوسنۍ قانون سازۍ منحلول او د هغو پولیسو خلاف کاروایي شامله ده چې د دوی په وینا پر مظاهره کوونکو یې تشدد کړی. د هانګ کانګ خلک په دې ډاریږي چې چین غواړي د داسې اقداماتو په کولو سره د هغوی خلاف کړۍ تنګه کړي. هانګ کانګ چې پخوا د برطانیې یوه کالونۍ وه اوس د یو حکومت دوه نظامونو په فارموله د چین تر واکمنۍ لاندې دی. دا مظاهرو ترتیبونکي وایي چې په وروستۍ مظاهره کې چې د تیر اتوار په ورځ وشوه نږدې 1,000,000 خلکو برخه واخیسته. بل پلو حکومتي چارواکو دا مظاهرې غیر قانوني بللې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پختونخوا په برادر ضلع کې د امن لخکر د مشر ملک معتبر خان په قافله د اتوار په ورځ برید شوی و چې پکې د نوموړي د کورنۍ سلور غړي وژل شوی و. د برید اف آی آر د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوی دی. ملک معتبر خان بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې 2009 کال راهیسې دغه د کورنۍ د 10 نه زیات کسان وژل شوي دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د اتوار د ورځې د پیښې د پلټنو امر یې کړی دی. تفصیل د غلام غوث پر رپورټ کې اورو.
ملک معتبر خان وایي د حیاګي شرقي په جمعات کې د 2009 د بمی 14 وروسته هم په هغه باندې یو شمیر بریدونه شوې دي او د وسلوالو لخوا د هغه د زوی په شمول د هغه د خپلې کورنۍ تر لسو زیات کسان وجلې شوې دي.
دغه دماغه په ما باندې وشو، د دلیل شمول وشو، د خو به یو ځلې په دې جمعات کې مو وشو، لکه زما د خاندان په یو کسان دوه زما د خاندان نشو او دا هغې نه بیا موږ جنګ شروع کړو. نو ته موږ تلور میاشتې جنګ وکړه، او دوباره بیا په ما باندې په دې کې د جج په دفتر په مخ کې بله دماکه وکړه یو پکې زما زړه شهید شو دا یو ځای مې پکې چې کوم ګرانو خوږ شو غوټ شو.
بلې خواته هم تیره ورځ په ملکن ډیویژن کې د پوز مشر میجر جنرال اعجاز میرزا د بردیر په هسپتال کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د زخمی شوي کسانو تپوس لپاره ورغلی وو. او ملک معتبر خان وایي چې د پوځي چارواکو نه علاوه تر دې دمه د صوبایي او مرکزی حکومت واکدارانو د هغوی ډاډګیرنه نه ده کړې.
حکومت نه دا ګیله ده چې کوم کار او څومره نقصان او څومره چې کوم دی زمونږ د واما په یو په یو ما نو په کار ده چې حکومت هغې دپاره زما ګرد سپورټ وکړي. حکومت سپورټ په کار دی او د وزیراعظم صاحب پورې وزیراعظم صاحب د اوسه پورې دغه زمونږ د سوال سړی دی او د اوسه پورې نما سره بهتره وکړه.
د بردیر سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وایي د حیاګی خلک او د ملک معتبر خان کورنۍ د ډیر غم سره مخامخ شوې ده.
سخت ماتم او کغه خلک چې کوم ډیر سخت تشویش کې دي دا درې ماده ماکه چې تاسو
وښوه. بلې خواته د بردیر د پولیسو مشر میا نصیب جان وایي د دغه بمی چاودنې اف آی آر یې د نامعلومه کسانو په ضد درج کړی دی.
نامعلومه کسانو په ضد درج تفتیش پکې روان دی.
په بردیر کې د امن لخر په غړو د دغه پیخي ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبول کړی وا. او د امن لخر یو غړی عمر خالق وایي چې د ځایی پولیس چارواکو دا خبره سمه نه ده چې ګنې د هغوی د ذاتي دښمنۍ له وجې دا پیښه رامخیته شوې ده.
مسله د دهشتګردۍ ده او هماغه زړه لانجه ده کومه چې زموږ د طالبانو سره ده. درېیم څلورم بلاست دی چې دین په موږ باندې کوي. والله د خیر کې موږ مخکې د حکومت دپاره قربانۍ ورکړلې او آینده دپاره به م انشاءالله ولرو چې موږ د حکومت سره وو د خپل پاکستان سره وو د دې خپلې خاورې سره
کسه هم د بردیر د حیاګی د امن لخر پخوانی مشر ملک معتبر خان د صوبایي او مرکزی حکومت نه مطمئن نه دی. خو تیر ورځ د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلی وو چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د دیر دغه پیخي نوټس اغیستلې دی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
د جنوبی وزیرستان د دوتانو او زلیخیلو وزیرو ترمنځ د اتو نه تر لسو زرو کناله د سمکې په سر شخړه د مودو راهیسې دوام لري. تیره اونۍ د دواړو قبیلو ترمنځ په شخړه کې درې تنه وژل شو، خو له هغې وروسته بیا ډسبندي وشوه. د قبیلو مشران وایي د دې سمکې د حد او ملکیت په اړه فیصله دې د انګریزانو په وخت کې د سمکو د ویش پر اساس وشي. د سیمې انتظامي چارواکي بیا وایي د شخړې هوارولو لپاره به په لسو ورځو کې جرګه کوي. نورحال د مجید بابرنا.
د جنوبی وزیرستان انتظامیه وایي چې په سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ وسلواله شخړه کې ډسبندي کړې ده او په لسو ورځو کې بعد د جرګې له لارې د ځمکې دا لانجه هواروي. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې اډیشنل ډیپټي کمشنر دلنواز وزیر وویل چې د وزیرو قبیلې د زلیخیلو او دوتانو ترمنځ د څو ورځو نه روان تاوتریخوالی اوس پای ته رسېدلی او مورچې خالي کړي دي.
او چې کومه دیمینس کې دزبندی شوې ده نو دا انډیفینټ ټایم د پر دا د کیدا فیصله شوې ده چې دی مطلب لاس ورځو کې د نن به مونږ د دې لپاره چې کوم مسله ده د هوا ورځو لپاره باندې به کار شروع کوو او چې کوم ریکارډ موجود ریکارډ دی هغه مطابق به
شروع
او دل نواز په خبره دا شخړه چې په کوم ځمکه رامنځته شوې ده هغه غیر آباده غرایز ځمکه ده چې رقبه یې د اتونه تر لسو زرو کنالو پورې جوړیږي. پوښتنه دا ده چې د دې فیصله به څنګه کیږي. د دې په ځواب کې د دریو محسودو د جرګې مشر ملک هاشم خان محسود مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو قبیلو غوښتنه ده چې د دې ځمکې د حد او ملکیت تعین دی د انګریزانو د دورې د ځمکو په اسناد وکړل شي. او زیاتوي
پولیس دا دس باندې په دغه لاوس باندې کړی دا چې غلی خیل قبایل او دوتانی قبایل د دوی سره دغه ډیماند وو دا مطالبه وا چې دغه حدود تعین دا په انګریز میسل باندې وکړلای شي. دوه میزو چې حکومت کله دغه خبره وکړله حکومت دا خبره د موږ سره ومنله دغه حدود معلومول با په انګریز په میسل باندې کول شي او حکومت اطلاع کوي د هغې د پورا ورځ او نیټاو مقرروي نو په هغې تاریخ نه د هغې نیټې نه به په دغې باندې جرګه خپله کاروایي شروع کوي.
دا شخړه څنګه رامنځته شوه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې تیر ماښام په واڼه کې موجود خبریال سعود الرحمن محسود مشال لیډیو ته وویل چې دواړه قبیلې په یو بل د تجاوزاتو الزام لګوي او د ملکیت دعوی کوي.
د دواړو طرفونو دا دعوا کیږي د وزیر طرفونو دا دعوا کیږي چې دا هغه پښکدمی کړي دي نوی کورونا جوړوي بوتانی کوم قبایل دي هغه پښکدمی کړي دي نوی کورونا جوړوي او د بوتانی طرفونو هم دا الزام لګیږي چې نه وزیر چې کوم پرای دا هغه طرفونو بای تجاوزات کیږي کورونا جوړوي آبادی کوي ځمکه آبادوي نو د دواړو طرفونو الزامات در الزامات لګي. تیر کال هم دلته چې کوم جړپونه شهیدی د دواړو قبایلو په منځ کې په هغه کې یو ملک چې کوم انډیپندنت وي یعنی د سوله لپاره روان وي د پولیټیکل انتظامیه سره چې کومه ملي انتظامیه ده یو ملک په څه شهید شوی و انتظامیه ول کسانه زخمی شوی وي یا ګاډي هډې نه شوی وي. د ریشي
مرستیال ډیپټي کمشنر دلنواز وزیر وویل چې د دې ځمکو اسناد د کوهاټ او ډیر اسماعیل خان د کمشنر په دفتر کې لټوي او تمه ده چې د انګریز د دورې اصلي اسناد به ترلاسه شي او د دې شخړې فورم نه حل به راوځي.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پاکستان کې سیکانو د خپل مذهبي مشر بابا ګورو نانک د زیګون 1550 کلیزې لمانځلو لپاره غونډې پیل کړې دي چې په دې لړ کې په کورمه کې درې ورځنې لمانځ غونډې وشوې. د لمانځ غونډې د اګست له 1550 پیل شوې وې او په 1550 پای ته ورسېدې. بلخوا د پاکستان حکومت د ګورو نانک د زیګون د 1550 ورځې په مناسبت د کرتارپور لار پرانستو اعلان کړی دی چې له هند هم سیکان دغه غونډو ته ورشي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې اورو.
د بابا ګورو نانک 1550 د پیدایش ورځ د لمنځلو مراسم هغلته تر اتوار ورځې جاری ول چې ورته تر 200 زیات سیکان ورغلي وو. د سدې منمی سنگ وای تر دغه پس به دوی د ملک په هغو نورو ښارونو کې هم مذهبي رسومات ادا کوي چیرته چې بابا ګورو نانک خپل وخت تیر کړی دی.
دا موږ چې کوم نیکست پروګرام دا هغه د 28 په اگست باندې دوابې کې به شروع کیږي او په 30 اگست باندې به دوابې کې سماپت کیږي. دوی ورځې درې ورځې به زموږ پروگرام اگے نہ پس بو گدی اگے سنگت وای دی اگے خلق وای اگے سکان انوان وای چ زمون پروگرام بو مخ کی سنگ از پکو واڈ باندی بو پتی کی پو انگو باندی بو پتی کی کڈاری پی خور تب
پو کرما کے درے مختلف زاینو کے د سکانو گردوارے جڑے شی وی چرتا کے ہاگوی دا مراسم پر وقت خپل مذہبی کتاب گرنگ لولی ترانے وای او موسیقی غگوی خوف پڑا چنار خال کے بامی 14 نے ترکی دورستا حکومت پر دغو بندیز لگاولے بو 2019 کال کے د خال لاتوری مارکیٹ د پله پسې دوه بامې چودنې شوې وې چې پکې تر 300 زیات عام وګړو ته مرګ ژوبله وړدلې وه. ځایي اوسیدونکو سنتوک سنگ وایي دا مراسم تر دوه کالو پس په سیمه کې یو ځل بیا وشول چې ورته دوی ډېر خوشحاله دي، ځکه چې هغلته په ګردوارو کې خپل مذهبي رسومات په ادا کولو کې ورته یو خاص سکون ملاویږي. د سکانو یو ځای مشر بابا مکن سنگ وای د دوی د عقیدې له مخې بابا ګورو نانک کلونو وړاندې له حسن عبدالله کورمې ته تللی او هغلته په دریو ځایونو کې د ماتر کولو وروسته هغه د افغانستان سلطانپور سیمې ته لاړ و او لږ وخت یې هغلته تیر کړی. ځایي مشر زیاتوي بابا ګورو نانک په ننکانه صاحب کې پیدا دی او کرتارپور کې وفات شوی، چې په دغه حساب د مذهبي مشر د پیدایش ورځې غټ اخیری مراسم به هم هغه ځایونو کې ترسره کیږي.
ګورو نانک پیدا شوی دی په ننکانه کې شخاپوري نمک کې ننکانه کې، او دا دلته راغلی او په دې ځای باندې ناستو تلا صاحب ورته وایي نوم تلا ده. بیا دا بچو هم په کرتارپور صاحب کې ده چې کما اوس کلاو شو لارا دی انډیا سره، نو دا بچو هم په پاکستان کې دی او پیدا شو هم په پاکستان کې ده.
پاکستان د بابا ګورو نانک 1550 لا پیدایش ورځې مخکې د کرتارپور تاریخي کوریډور د پرانستلو منصوبه لري او په دغه سلسله کې پرادارې کار روان دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
پرون په جلال آباد کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیسه په سرکاري توګه ولمانځل شوه. د ننګرهار ملکي او نظامي چارواکي د خپلواکۍ د ګټونکي غازي امان الله خان مزار ته ورغلل او د ګلونو ګېډې یې پې کېښودې. تفصیل د باس محمد عابد په ریپورت کې اورو.
سره له دې چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د تیرې سمودې رئیس په ننګرهار کې بیلابیلې کلتوري او ټولنیزې غونډې ترسره شوې وې، خو د اګست 19 نیټه چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو له سلمې کلیزې سره برابره ده، سهار 8 بجې په رسمي ډول ونمانځل شوه. د ننګرهار چارواکي د خپلواکۍ د بیرته ګټونکي غازي امان الله خان مزار ته ورغلل او د ګلونو ګېډۍ یې پرې کېښودي. په دې موقعه د ننګرهار والي شاه محمود مخیل وویل که د دولت وسلوال مخالفین هر ډول ویره خوره کړي، ولسونه یې پر وړاندې درېږي.
که توریستی ډلې هر څومره کوشش وکړي چې زموږ مسیر ته تغییر ورکړي، که هر څومره وهم ویره خپره کړي، خو الحمدلله زموږ ولسونه وسره بیداره شوي دي، زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه بیداره دي او دوی به خپلې ورځې لمانځي، د خپل حکومت نه به دفاع کوي، د خپل ځان په خاطر، د خپل ولسونو په خاطر او د آینده نسل په خاطر باندې.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل ولایتي ادارې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت لسګونه پروګرامونه پلان کړي ول چې د نن ورځې په اوږدو کې به ټول پای ته ورسیږي.
دا کلیزه د نورو کلیزو په نسبت په ډیرو شاندارو مراسمو ولمانځل شو. سکهال موږ د هیواد خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره 8 برنامه درلودلې او د نن ورځې په ترسره کېدو سره به ان شاء الله دا 8 برنامه ټولې پای ته ورسیږي او ملت ته د هیواد پالنې او ملي توب او د یووالي یو لوی پیغام انتقال شو.
یو تن ماشوم چې د غازی امان الله خان په سیر لباس په تن کړی و، له چارواکو سره یو ځای د غازی پر مزار د ګلونو ګېډۍ د ایښودو وروسته مشال راډیو ته وویل:
زما نوم عمر دی، زه د غازی امان الله خان سره ډېره مینه لرم. ما د هغې په شان یونیفورم اغوستی او مډالونه مې لګولي دي او د هغې غوندې بریتې مې دي. زه هم غواړم چې راتلونکی غازی شم.
غازی امان الله خان په 1919 میلادي کال د اګست 19 نیټه له انګریزانو څخه افغانستان آزاد او خپلواک کړ او د خپل سلطنت په دور کې افغانستان ته د پرمختګ دروازې پرانستي، خو کله چې پر وړاندې مخالفتونه رامنځته شول ایټالیا ته ولاړ، عمل ته ومړ او د هغه له وصیت سره سمې خاکي جسد جلال آباد ته راوړل شو او د خپل پلار امیر حبیب الله خان د مزار تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
پرون په خوست ولایت کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیزه ولمانځل شوه. په دې موقع په خوست کې د خپلواکۍ د جشن په پای کې د 150 ګاډو یو کاروان چې 1500 ټنه افغاني توکي پکې وي د غلام خان بندر له لارې پاکستان ته روان شو، چې تر بندر پورې د خوست چارواکو بدرګه وکړه. تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د دې جشن لپاره مراسم چې په خوست ګمرک کې نیول شوي ول،
د جشن او مراسم سیمه د افغانستان په ملي بیرغونو د غازی امان الله خان او ولسمشر محمد اشرف غنی په انځورونو او ملي شعارونو باندې مزینه ګرځیدلې و. د دې پروګرام اوله برخه ویناو او دویمه برخه د پوځیانو پلی او موټردار پریډ او د زده کوونکو مجاهدینو دینی علماو او ورزشکارانو رسم گذشت ځانګړی شوی و. خوست والی محمد حنیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل ټول افغانان په یو ګډ ارزښت چې هغه خپلواکي در راټول دي،
ټول افغانان تر یو بیرغ لاندې په یو ارزښت باندې چې هغه خپلواکي ده راټول دي، تر څو نړۍ ته وښیي چې افغانان متحد دي. افغانان څوک ټوټه کولای نسی، هیڅ کله افغانانو په تاریخ کې به څوک ونه ښیي چې افغانانو په بل باندې تجاوز کړی.
په دې مراسمو کې د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان په ژوند او مبارزه هم خبرې وشوې. د ولایتي شورا غړي اصغر اکاخیل په خپلو خبرو کې د افغاني دولت د نظم او پرمختګ په لاره کې د غازی امان الله خان هلې ځلې یاد کړې او زیاته کړې چې نوموړي د خپلواکۍ د اخیستو په خوا کې پوځي قوتونه منظم کړل، نظام نامه یې جوړه کړه، ملي بیرغ او ملي سکه یې جاري کړه.
غازی امان الله خان لویا جرګایره وغوښته، اساسی قانونی جوړ کو، ملی بیرغ او ملی سکه بانکی نوټونه دې ته لکرنه موځه یادولې.
د ولایتي شورا استاد زهرا جلال هم په ورته توګه وویل،
زه همیشه په تاسو باندې ویاړ لرم، باور لرم، نازیګم، پوهیږم چې تاسو د چا اولاد یې، همدا تاسو مشران او همدې بچیان یې، همدا غرور باید آخره پورې وساتئ. داسې ونه وایئ چې زموږ مشران مړه دي، ممکن نشته.
لیکوال او د نظر خاوند نواب مرزی په خپلو خبرو کې ویل، افغانانو تل د میړانې او سرخندنې ډګرونه ګټلي، خو بیا نه دي توانېدلي چې په فکر او تعقل سره خپلې لاسته راوړنې وساتي.
اوس ژوندیو ته عقیده پیدا کوي، د تورې ارتجاع داخلي او خارجي دښمنانو مخه ونیسئ، تر څو چې موږ ژوندي مشران دغه کاروان چې روان کړی دی او زخمي افغانستان ځای ته ورسوو.
په خوست کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په لمانځلو کې ځینې ترانې هم زمزمه شوې. د خپلواکۍ د جشن په پای کې له خوست څخه په دیر شولاریو او لویو ګاډو کې د افغاني مالونو یوه محموله چې خواوشا 1500 ټنه مالونه پکې ول، غلام خان بندر ته روان شول، تر څو یاد مالونه د دې بندر له لارې پاکستان ته انتقال کړي. د خوست سوداګر او خلکو د دې اقدام درون هرکلی وکړ او دای د خوستوالو د کلونو کلونو هیله یاده کړه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د مشال ریډیو خبرونه به د ماخام تر شپږ بجو پورې دوام لري. په اخیره کې درته د کیس آریان او د ستاره یونس په واس کې د سندره نشر کوم، نو له مشال ریډیو سره اوسه.
زمان
نیم.